سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې تاسو ته مخه کته ساتي رادیو ناوړي ازادي رادیو څلورش ساته خبرونه لري چې تاسو کولای شئ د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو سپوندو نس یو شو 15 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني چپه د لشپټ نویز مخه کوي خبرونه په خبرونه پیلو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن الملکن وزارت ویانت عبدل غفار فاروق نن ویل چې په کابل کې یو شمېر ښځې د دې لپاره نیولې دي چې اسلامي حجاب نه مراعت کړي. د نیول شو ښځو د شمېر په اړه د طالبانو دی ویانت څه نه دی ویلي، خو د خبرې وکړې شوه د میرمنې به یا له سخت ضمانت ورکولو وروسته خوشی کیږي یا به قضایي ادارو ته معرفي کیږي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2001 کال په اگست کې کابل ونیو، دا لومړی ځل دی چې دوی په رسمي ډول دا تاییدوي چې د حجاب خاطر یو شمېر کسان نیولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرو کړی دی چې د بې اسنادو کډوالو د ایستلو د بهیر په ترڅ کې تر اوسه 15,000 څخه ډېر افغان کډوال افغانستان ته تللي دي. پاکستان د اکتوبر له میاشتې راهیسې له دغو کډوالو له خپل هېواده د دغو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. اسلام آباد وایي چې څه باندې 1,000,000 هغه افغانان به له خپلې خاورې وباسي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د اوسېدو قانوني اسناد لري. دا کډوال په داسې وخت کې افغانستان ته استول شوي او استول کېږي چې په افغانستان کې ژمی دی. ګڼ کډوال د سرپناه ستونزه لري او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP تیرونه ویل چې په روان ژمي کې به 15,000,000 او 2,000,000 افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخ شي. په بغداد کې د ایراني پلو وسلوالو په لوجستیکي مرکز باندې د هوایي برید په ترڅ کې نه دغه وسلوالو قمندان وژل شوی دی. د عراق حشد شبعي ملیشه چې په نوم د پوز ترولکې لاندې دی په یو بیان کې ویل چې په پلازمینه بغداد کې د دوی د عملیاتو د برخې مرستیال مشتاق طیب السعدي چې په ابو تقوا مشهور د امریکایي سرتیرو د برید په ترڅ کې وژل شوی دی. تروسه څرګنده نه ده چې دا برید چا کړی دی. او د ایران په کرمان کې د پرونیو چاودنو په تړاو د خبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت په بیان کې دا چاودنه غندلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویل د ایران له دولت او د چاودنو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پرون د ایران په کرمان کې د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې خبرګي چاودنې وشوي. د ایران د دولتي اژانس ارنا په وینا د دې چاودنو کې له 4 تر 5 پورې کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل؟ وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې سره واورئ چې د طالب چارواکو یو پلاوی چې پاکستان ته تللی دی اوس اسلام آباد یو 3 ورځنۍ ناستې کوربه ده. دا شی د دې ناستې هدف او د طالب چارواکو له ورتګ سره ارتباط څه دی وړاندې درته په راپور کې وایو. طالبانو منلې ده چې یو شمېر ښځې په کابل کې د سم حجاب نه اغوستو په تور نیولې دي. دا چې دا ښځې د کابل ښار په کومو سیمو کې نیول شوې دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه هلمند ته هم ورځو چې کوچیان د خپل سخت ژوند کیسې لري.
دا کوچیان زه خو نو د تاري او د ځوان روس د هلمندي کوچیان لپاره
وړاندې بعد دغه کوچیانو د ژوند کیسې در سره شریکې کړو. همدارنګه د پدیاړه باندې چې امریکا د ملګرو ملتونو لخوا د ځنګړي استازي د ټاکل هرکلی کړی دی د افغانستان لپاره په دې اړه هم درته جزئیات لرو. او د چنن د نابینایانو د خط نړیواله ورځ ده، په دې به هم درته یو پکیج ولرو. او په دې کې به د دغې نابینایانو د ګونه در سره شریک کړو. په دویمه نیمه کې به درته د ساتي اوریدونکو پروګرام ولرو. نور مطالعه مشته
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه به د خبري خبرونه کې موزه فريد سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني د پاکستاني شمیر ډیپلوماټان نن په اسلام آباد کې له افغانستان سره پر اړیکو خبري کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي چې د دې درې ورځې ناستې ته له مهمو پلازمین څخه د پاکستان سفیران او نور ډیپلوماټان وربلل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان یو شمیر ډیپلوماټان نن په اسلام آباد کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دې درې ورځنۍ ناسته کې چې نن پیل شوې پکې په مهمو پلازمینو کې د پاکستان سفیرانو او نورو ډیپلوماټانو ګډون کړی. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې ناسته کې نړیوالو او سیمه ییزو بدلونونو ته په کتو د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ په مختلفو اړخونو به بحثونه وشي. تر دې مخکې پاکستاني رسنیو ویلي وو چې د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، برېټانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون به په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماټان په دې ناسته کې برخه واخلي. که څه هم په اعلامیه کې دا یادونه نه ده شوې چې په ناسته کې به له افغانستان سره پر اړیکو او تعامل هم خبرې کیږي، خو تر دې مخکې پاکستاني رسنیو ویلي لیبو چې د دې ناستې مهمه موضوع به له افغانستان سره پر اړیکو بحث وي. په اسلام آباد کې خبریال او شنونکی طاهر خان په دې اړه وایي:
افغانستان په کې یو مهمه موضوع کوي چې افغانستان خو د پاکستان لپاره اکثر یو لکه مهمه یو مسله ده، او دا چې اوسنی کم حالت نو ضرور به یو سوچ کوي او خبره به کیږي چې څنګه د اوسنی حالت نه د پاکستان او افغانستان دی دواړه روباسي.
ښاغلی طاهر خان وایي له افغانستان سره اړیکو او تعامل ته له امنیتي نظره کتل کیږي او په اړه یې پریکړې د بهرنیو چارو وزارت پر ځای پوځ کوي، خو نوموړی زیاتوي چې په دې ناسته کې به پوځ ته هم وړاندیزونه وي. په پاکستان کې د دې هیواد د سفیرانو په ګډون د ناسته داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د کندهار د والي ملا محمد شیرین اخوند په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې دی، او پرون یې د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره هم ولیدل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې دواړو لورو په دې ناسته کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو د هواري او د کرښې دواړو خواوو لسونو ته د اسانتیاوو په رامنځته کولو خبرې وکړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د طالبانو له پلاوي سره د سولې او امنیت په دوه اړخیزو اندېښنو هم خبرې وکړې. پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر داسې مهال کیږي چې په وروستیو کې په پاکستان کې د امنیتي پیښو له ډیرېدو وروسته پاکستاني حکومت په طالبانو تور لګولی چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ملاتړ کوي، چې له امله یې په پاکستان کې بریدونه زیات شوي. خو طالب چارواکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي او نه هم د بل هیواد د امنیت ساتلو مسؤلیت لري.
لشخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک ملاتړ کوي چې د افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه کوي. تفصیل سنا کاکړنه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره د یو سازمان د پریکړه لیک ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 د افغانستان او طالبانو له مشرانو سره د اړیکو د څرنګوالي او زیاتوالي او د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میتیو میلر د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان ادغام هغه مهال ممکن دی چې دغه هیواد د خپلو نړیوالو مکلفیتونو له مخې عمل وکړي. ښاغلی میلر زیاته کړه:
زموږ په اند د افغانستان په هکله د نړیوالو معاملو د همغږي کولو لپاره چې د پریکړه لیک اهدافو ته لاسرسی پیدا کړي یو ځانګړی استازی باید ښه موقف ولري. همدارنګه موږ دا فکر کوو چې دا پریکړه لیک طالبانو، افغانانو او نړۍ ته ښه پیغام لیکي او ښایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له هغه دریځ څخه ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانستان یوازې د خپلو نړیوالو مکلفیتونو پوره کولو سره په نړیواله ټولنه کې بدغم شي.
د وای دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو حکمونو او یو ټول شموله حکومت جوړولو ته د طالبانو د نه لیوالتیا په اړه اندېښمن دي. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه پریکړې افغان ټولنې ته نه جبرانېدونکی زیان رسوي او طالبان له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو له عادي کېدو څخه لرې کوي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوه ورځ وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو پریکړه لیک تصویب کړ وویل چې د یونما په موجودیت کې د افغانستان لپاره د اضافي استازي ټاکل ضروري نه دي. په اعلامیه کې دا شوی چې ځانګړو استازو نه یوازې د افغانستان او نړۍ په معاصر تاریخ کې کومه لانجه نه ده حل کړې، بلکې د طالبانو حکومت په وینا د بهرنیو نسخو په پلي کولو سره یې حالت نور هم کړکېچن کړی دی. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې خپل نړیوال مکلفیتونه یې پوره کړي دي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي داسې ښکاري چې طالبانو د دوحې د هوکړه لیک له مخې خپل مسؤلیتونه نه دي پوره کړي. اساقت مار یو له دغو کارپوهانو څخه ازادي راډیو ته وویل چې امریکا هڅه کوي د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په ملاتړ سره د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر ادغام فشار راوړي او په دې برخه کې د امریکا خلکو ته قناعت ورکړي.
محدودیت ها روی تعلیم دختران، روی کار زنها، محدودیت ها فراگیر ساختن
د انجونو او ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار محدودیتونه او د ټول شموله ملي حکومت جوړول هغه څه دي چې طالبان یې تر پوښتنې لاندې راوستي. زه فکر کوم چې امریکا هڅه کوي د امریکا خلکو ته قناعت ورکړي چې د طالبانو سره لاسلیک شوی تړون یو سم تړون و.
قناعت به ته کې ګویا توافقی که با طالبا صورت گرفته بود یک توافق درست بود.
د دوحې هوکړه لیک د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ لاسلیک شو. د دې هوکړې په لاسلیک سره داسې انګېرل کېده چې طالبان به جګړه ودروي، له ټولو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کړي او معقل حکومت به جوړ شي، او داسې اټکل کېده چې د طالبانو کړنو کې د پخوا په پرتله بدلون راغلی او د ښځو او نجونو حقونو او فردي ازادۍ ته به احترام کېږي. خو د طالبانو حکومت تل د دوحې تړون د عملي کېدو ډاډ ورکړی دی.
هلمندی کوچیان وایي وچکالۍ او په هیواد کې د ټولنیز وضعیت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د دې کوچیانو په خبره د دوی دودیز ژوند او د څارویو پالنه د پام وړ خرابه شوې ده او د پخوا په څیر ژوند نه لري. دوی واکمنو چارواکو نړیوال سازمانونو ته د غفلت ګوته نیسي او وایي چې دوی هیر کړي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا کوچانی زغونه او د کاری او داسو او ژوند د هلمند کوچانو لپاره د خوب لیدل دي، ځکه دوی وچکالۍ د څاري او د دا ډول شور څخه بې برخې کړي دي. دا محمد ولی دی چې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې ژوند کوي او د خپل ستړي ژوند داستان شریکوي. د چې مخکې په سلګونو څاروي لرلې، اوس مهال یوازې 3 او 4 لري.
ما پسونه لرل، ما وشې لرلې، هغه ژوند خو ژوند و. اوس خدای ژوند ده، ولکه چا خبر ده چې ما یو ساده شپه ده بېګه کېږي. هغه ژوند خو ښه و، پورته بلالو ساړه وطن ته اوشم خپل و، کډم خپله و، رمم خپله و. خدای که دا اوس یو دي لسو روپو قدرت لري، یا پروزانه ګټي، یا په بسمن ګټي، یا خواري کوي، نو چې بل شی نه لري. یو ډوډۍ به وي، شی میوې به وي، وس به لرې، ښه بیا ژوند اوس ډېر سړی ده، ډېر یادای سړی دی. د کوچیان غوندې ژوند ډېر سړی ده اوس.
د افغانستان کوچیان چې اوس له بېوسیو سر ټکوي، له کورنیو جګړو مخکې د مالداري لاړخه د افغانستان شتمن خلک بلل کېده، او د افغانستان ډېره برخه له بنیاد همدغو کوچیانو تولیدول. خو کوچان واکمنو چارواکو او نړیوالو سازمانونو ته د غفلت ګوته نیسي او وایي چې دوی هیر کړي دي او په هیڅ وخت کې د دوی ږغ نه دی اورېدلی. کوچان شکایت کوي چې د مالي زیانونو تر څنګ د ژوند د لومړني اسانتیاوو هم بې برخې دي، آن د څښلو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د دغه ولایت د کوچانو یو بل قومي مشر سردار محمد
بندو ته ختلو او غج غزنی منطقه ته ناور ته ختلو، رمالداری وی رمیم وی ورور وڅ دا بوچکالی شو دا در بدری سول ل ورور شای نه لرو. می جوبلا ل ورور څوک ته خاري ملي شو، څوک څنګه شو، څوک څنګه شو. وز دا ډیر سرویس کور به مر دلته پراته 50 می جو ولا کنه باندې برابر کی نسته. دا هم سر پناید په مول نو حکومت سر ګرځي، نه دی مو سیوال سر ګرځي. خدای در ته ناست چې مرستې خلکو ته ورکوي، موږ ته شای نه دی راکړي. نو موږ دا هیله لرو چې دا دولت کې دې موږ سره یو څه سرپنایي وکړي، یو څه دې په موږ نظر وکړي، یا دې خیمې راکړي، یا دې یو شی راکړي. موږ څه وکړو؟ در بدره یو خاک په سره یو وروره.
په ټوله کې د دې ولایت کوچیان له واکمنو طالبانو او نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته دې توجه زیاته کړي او مرستې دې ورسره وکړي، تر څو دوی بیا د پخوا په څیر خپل ژوند ته راوګرځي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د هلمندي کوچیانو دا ږغ د دغه ولایت تر واکمنو ورسوي، خو لپوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سو. د راپورونو پر اساس کوچیان شاوخوا په افغانستان کې 4 میلیونه نفوس لري. د پخوانی ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان 15% اقتصاد په دوی پورې تړلی و.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د څرګندونو په غبرګون کې یو شمېر افغانو فعالانو بنسټونو د دې سازمان سرمنشي ته پرانیستی لیک استولی دی. په لیک کې چې د بېلابېلو بنسټونو فعالان لخوا لاسلیک شوی، په دیني مدرسو کې د نجونو د زده کړې په اړه دروزو او تم پایوه څرګندونې غیر مسؤلانه بلل شوي دي او هغه د نجونو د زده کړو د بندیزونو پاتې کولو تورنه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړې په اړه په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روز او تنبای و د څرګندونو په خبرګون یو شمېر افغان فعالانو بنسټونو د دې سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش ته پرانیستی لیک استولی دی. په دې لیک کې چې د شاوخوا 1340 بېلابېلو فعالانو او بنسټونو لخوا لاسلیک او د جنوري په 3 نیټه استول شوی دی، د روز او تنبای و څرګندونې غیر مسؤلانه بلل شوی دی او هغه د نجونو په زده کړو د بندیزونو پاتې کولو تورنه شوی. د لیک یو شمېر بنسټونو، مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو، قاضیانو، مدافع وکیلانو او د تېر جمهوري حکومت د چارواکو په ګډون واویا کسانو لاسلیک کړی. په دې لیک کې راغلي ډېری راپورونه او څېړنې ښیي چې هغه خلک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې مدرسو کې ګډون کوي افراطیت ته یې مخه کړې او ورپکې او بغاوت زده کوي. د دې پرانیستي لیک یو تن لاسلیک کوونکی ظریفه غفاري ازادي راډیو ته وویل،
ملل متحد باید اقدامات
ملګري ملتونه باید د طالبانو د کړنو او فعالیتونو په ځانګړي توګه د نجونو پر وړاندې د دوی د کړنو او د افغانو مېرمنو د وضعیت لپاره باید واضح اقدامات ولري. دوی باید په څرګنده یو کار وکړي چې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، ځکه چې هیڅ مدرسه او بنسټ د ښوونځیو او رسمي زده کړو ځای نشي نیولای. نو ډېره اړینه ده چې ملګری ملتونه په دې اړه واضح اقدام ترسره کړي او پر طالبانو فشار راولي.
واضح اقدام وکړه تر طالبان فشار بیاره.
په دې پرانیستي لیک کې دغه شان په افغانستان کې د عصري علومو پر اړتیا ټینګار شوی او زیاته شوی چې هیڅ هیواد نشي کولای یوازې د دیني زده کړو له لارې پرمختګ وکړي. د زده کړو په برخې یو شمېر نجونې هم وایي چې دیني زده کړې هیڅکله د عصري زده کړو بدیل نشي کېدی. په کابل ښار کې له زده کړو بې برخې دوه نجونو بهار او ناجي ازادي راډیو ته وویل،
زما په نظر د دیني علوم زده کړې د افغانستان په څیر یو اسلامي هیواد کې ډېر ښه او نیک کار دی، خو دا هیڅکله نشي کولای چې د ښوونځیو او عصري یا ساینسي علومو ځای ونیسي، ځکه چې د نړۍ په اوسني شرایطو کې د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره یوازې دیني زده کړه بسنه نه کوي. او زما په فکر دا ضروري دی چې عصري زده کړې هم باید ترسره شي.
زه فکر کوم چې مدرسې نشي کولای د ښوونځیو بدیل وګرځي، ځکه ښوونځیو کې عصري علوم تدریسیږي او د دې ترڅنګ دیني مضامین هم موږ لرو. په مدرسه کې بیا تنا دیني مضامین باندې ډېر فوکس دی، هلته هیڅ د عصري علومو زده کړې نه ترسره کیږي.
دا نیوکې وروسته تر هغې کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روز او تنبای واده 13 دسمبر 2023 د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکولو وروسته ویلي، داسې ګنګوسې شته چې په افغانستان کې نجونې په مذهبي مدرسو کې زده کړو ته پرېښودل کېږي. وطنبای و همدارنګه ویلي وه، طالبان په هیڅ صورت د دې مدرسو د څارنې اجازه نه ورکوي او موږ نه پوهیږو چې هلته د څه شي لوست ورکول کېږي. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي، سره له دې چې نړیوالو سازمانونو په وار وار له طالبانو د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو لا هم د طالبانو حکومت پرېکړه په دې اړه نه ده بدله شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د جنوري 4 د اپریل خط نابینانو لپاره ځانګړی خط نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر نابینان جونې او ښځې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی پر زده کړو بندیز دوی نه هیلي کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر استادان او هغه کسان چې له بینایانو سره مرسته کوي وایي چې د اپریل خط په مرسته زده کړې د نابینایانو په ژوند کې خورا اهمیت لري. تفصیل په دې راپور کې.
نن د جنوري څلورمه د بریل نړیواله ورځ ده. هغه رسمالخط چې نابینایانو ته د لوستلو او لیکلو توان ورکوي. بریل د نړۍ په بېلابېلو ژبو نابینایانو ته تدریس کیږي. په افغانستان کې یو زیات شمېر نابینایانو د بریل په مرسته تر بېلابېلو علمي کچو پورې زده کړې کړي او د کار بازار ته هم راجلب شوي دي. خوست په افغانستان کې د نورو ښځو او نجونو په څېر نابینا ښځې او نجونې هم د طالبانو حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې دي. یو شمېر یې د بریل نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې د طالبانو له لوري له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوي. د کابل ښار اوسېدونکي او یوه نابینا نجلۍ فریما وایي له دوو کلونو راهیسې ښوونځي د له تګ څخه بې برخې ده او که د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د زده کړې مخه نه وای نیولې، اوس به د ښوونځي په اتم ټولګي کې وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کېدو په تمه ده.
اوس مهال ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او په کور کې یو. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې د ښوونځي دروازې به څه وخت زموږ پر مخ پرانستل شي او موږ به خپلو درسونو ته دوام ورکړو. زه اوس په کور کې یم او ډېره خفه یم چې ښوونځی به کله پیلېږي.
همیره یوه له هغو کسانو ده چې وایي څلور کاله وړاندې د یوې موسسې په مرسته د بریل خط زده کړی او له هغه وروسته له نابینا ماشومانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته کوي. د هغې په وینا اوسمهال په دې څانګه کې تر شلو زیات زده کوونکي لري. که څه هم نوموړی له شپږم ټولګي څخه پورته نابینا هلکانو او نجونو ته د مساوي فرصتونو په نشتوالي نیوکه کوي چې ښوونځي ته لاړ شي او د بریل خط په مرسته علم زده کړي، خو د نابینایانو لپاره د بریل خط د اهمیت په اړه داسې وایي:
توسي نمی خط اونو می فهمان وقت وی ای خط اونو لمس می کنن و دست
دادی رسم خط للار دوی پوهیگی و کل چه دوی لمس وی نو پوهیگی چه چلی کل شوی و چنگی باید ول ولی لهم دی عمله دا رسم خط خورا مهم دی و دا خط موک سرم رسته کوی چه زدک اون کی پوک رو
کمک می کنه تا شاگر دا برسانه.
د دولسم ټولګي فارغه نوریا وایي چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د لوړو زده کړو ارمان نیم کړی پاتې شو.
ما زیاد آرزو داشتم که اهداف ما این بود که ما بعدتن
ما ډیره هیلی درلودی. زما موخه دا وه چې پانتون ته لاړ شم، د پانتون وروسته کار ولرم او د یو بینا په څیر کار وکړم او کورنۍ سره مې مرسته وکړم. همدغشان چې زما کورنۍ ما سره مرسته کړي، خو راپېښو ستونزو او د پانتونونو له تړل کېدو وروسته مو ونه شو کولی خپلو موخو ته ورسېږو.
یوه بله برخه چې په افغانستان کې نابینایانو زده کوله د سمت پیدا کول و. یو له هغو کسانو څخه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلې واکمنېدو مخکې په دې برخه کې له نابینایانو سره کار کوه وایي چې د سمت پېژندنې روزنه نابینایانو ته اجازه ورکوي چې خپلې ورځنۍ ستونزې په ښه توګه حل کړي. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
د سمت پیژندنې له لارې دوی کولای شي خپلې ټولې ورځنۍ ستونزې حل کړي. د بېلګې په توګه تګ راتګ، ناسته، له لکړې سره تر ښوونځي پورې ولاړ شي او بیرته کور ته راشي. دا هغه مرستې او خدمتونه وو چې موږ له دوی سره کول. اوس د شپږم ټولګي نه پورته نجونې نشته او هلکانو ته زده کړې شته چې په بېلابېلو ښوونځیو کې له لومړي څخه تر دولسم ټولګي پورې دي.
د نوموړې په ټوکو اوس مهال د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله د دوی بنسټ په افغانستان کې فعالیت نه لري او نابینا او لږ بینا نجونې د دوی له خدمتونو بې برخې شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش په افغانستان کې د نابینایانو د شمیر، هغوی ته د ښوونیز خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي او نورو اړوندو پوښتنو په اړه موږ ته ځواب ونه وایه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې هم د هغوی پر کار بندیز ولګوه. چې دې بندیزونو نابینا ښځې او نجونې هم اغېزمنې کړې دي. د بریل نړیواله ورځ هر کال د جنوري په څلورمه له دې امله لمانځل کېږي چې خلک د نابینا او کم بینا خلکو د بشري حقونو د یوې برخې د پرځای کېدو د یوې ارتباطي وسیلې په توګه د بریل په اهمیت پوه شي. دا ورځ د 2013 کال د نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا ونومول شوه. بریل د لویس بریل لخوا اختراع شوی و چې په ماشومتوب کې په یوه حادثه کې خپل د سترګو لید له لاسه ورکړ. دې خط په نړۍ کې د میلیونونو نابینایانو او لږ بیناو خلکو لپاره په اسانۍ سره لیکل او لوستل ممکن کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت د کابل په لویدیس کې لزګون افغان ښځې انجونې د حجاب نه اغوستلو په تور نیولې دي. د موضوع هغه انجونو چې د طالبانو د حکومت دغه وزارت د محتسبانو لور نیول شوي د نوم او غږ د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو او انجونو پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو د لړۍ په دوام په کابل ښار کې د حجاب د نه اغوستلو په تور د یو شمېر ښځو او انجونو د نیول کېدو او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې ډلې یو شمېر نیول شویو ښځو او انجونو او هم ځینو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د پل سرخ دشتبرچی او د کابل د شمال لزینو سیمو لسګونه ښځې او انجونې په زوره نیولې دي. له دغو انجونو څخه یوه یې چې د کابل په دشتبرچی سیمه کې د حجاب د نه کولو په تور د طالبانو لخوا نیول شوې وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط دا موضوع تایید کړه او وی ویل چې طالبانو هغه په ضمانت بیرته خوشې کړه. یو شمېر عیني شاهدان هم ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکي نن د پنجشنبې په ورځ هم ځینې ښځې او نجونې نیولې دي. د عیني شاهدانو له ډلې یوې مېرمنې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ګروه امر بالمعروف طالبانو د 1402 کال د جدي په 11مه د کابل لویدیس په سو سیمو کې ځینې انجونې نیولې چې د دوی په وینا وایي بې حجابه دي. د کابل لویدیس کې انجونې هیڅ ډول غیر اسلامي جامې نه اغوندي. هغه انجونې چې په پلورنځیو کې د پلورونکو په توګه کار کوي هغوی هم نیول شوي دي او طالبانو له ځان سره وړي. نن هم سو پیښې شوي او دې ورته نورې پیښې هم شوي. طالبانو امر به معروف خلک راغلي او انجونې یې له ځان سره وړي. دا هم معلومه نه ده چې چیرته یې وړي.
یوې بلې عیني شاهدې چې دې هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
درې ورځې کېږي چې د کابل له دشت برچي سیمې نجونې ډېرې وړل کېږي. څو طالبان په موټرو کې په سړکونو ګرځېدل. زه او ملګری مې له کور څخه راغلي وو. یو کاکا غږ وکړ چې زه کور ته لاړ شئ. همدلته یې څو نجونې ونیولې. موږ غوښتل لاړ شو. طالبان زموږ له مخې تېر شول. د کاکا خبرې واورېدې چې موږ ته یې ویل کور ته لاړ شئ. موږ راغلو کور ته، مګر زه نه پوهېږم چې کاکا سره یې څه وکړل.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار سباون په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ښاغلي سباون بی بی سی پښتو ته دا خبره تایید کړې او زیاته کړې ده چې دغه مېرمنې د حجاب د نه مراتولو او یو شمېر نورې مېرمنې حجاب نه کولو ته د هڅولو په تور نیولې دي. نوموړي د نیول شویو ښځو او انجونو د نیول کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې څنګه یې حجاب نه دی مراد کړی او څنګه یې نورې مېرمنې بې حجابۍ ته هڅولي، خو ادعا یې کړې ده چې دغه مېرمنې او انجونې د هغوی د شرعي محرم او غوښتنو پر بنسټ نیول شوي دي. د طالبانو دغه اقدام یو ځل بیا د ښځو د حقونو د فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. په دې اړه د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل:
افغانی ښځې د خپلو جامو اغوستلو اختیار نه لري چې څه ډول جامې واغوندي. په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې کړکېچن کېږي. موږ هیله لرو چې ملګري ملتونه او هغه هیوادونه چې ځانونه د بشري حقونو ملاتړې ګڼي ژر تر ژره اقدام وکړي او جدي اقدام او عمل وکړي او د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې په افغانستان کې د خپلې بیا واکمنۍ له پیل راهیسې پر ښځو د حجاب اغوستلو په ګډون نور ډېر بندیزونه ولګول. تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت لخوا د حجاب د نه مراتولو له امله د ښځو او نجونو د توقیف او ځورولو راپورونه ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې ښځې او نجونې یې په تور په ډله ییز ډول نیول کېږي. طالبانو تر دې وړاندې هم بیلابیلې اعلامیې خپرې کړې وې او ویلي وو چې د ښځو د حجاب د نه مراتولو له امله به یې د کور نارینه نیول کېږي. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه د نړیوالو سازمانونو له نیوکو سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو ټول حقونه خوندي کړي دي.
دویمه نیمه ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو یادونه کوم چې د ازادۍ راډیو خبرونې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو د ماښام له شپږو